افغانستان د نوی ملي جبهې مشر انوار الحق هدی وایي د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ د روانو اختلافونو او ستونزو د حل لپاره د هیواد د سیاستوالو د غونډې جوړول ضروری دي. او د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه د ملي وحدت د حکومت له مشرانو غواړي چې ژر تر ژره د اساسي قانون په اړه لویه جرګه جوړه کړي. د ازادي راډیو یو ساعته پښتو خبري ساعت ته راغلاست. السلام علیکم. د مازیګر څلور بجې سوې. د ازادي راډیو دا پښتو خبرونه زه ملالی بشیر د قادر جلالوف په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. په دې یو ساعت خبرونه کې ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه لرو. نړیوال خبرونه فریبا ظاهر چمتو کړي چې را سره په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، کوم مهم خبرونه لري؟
مننه ملالی جانې. مهم خبرونه دا دي چې روسي جنگي الوتکو د دوهم ځل لپاره په ایران کې د یوې پوځي هوایي اډې څخه په استفاده په سوریه کې هوایي حملې کړې دي، او په اذربایجان کې و پانتون 50 ترکي شوونکي په دې تور له دندو لرې کړي چې ګواکې د ترکیې د حکومت عمده مخالف فتح الله ګولن سره اړیکې لري.
مننه فریبا جانې. د دغو خبرونو تفصیل به وروسته وړاندې سي. لومړی د افغانستان اړوند خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د نوی ملي جبهې مشر د حکومت د مشرانو ترمنځ سیاسي اختلافاتو ته په کتو د دې ستونزې د حل لپاره د سیاستوالو د یوې غونډې په جوړېدو ټینګار کوي. د انتخاباتو د سر ځینې بنسټونه د انتخاباتو د قانون طرحې تعدیل ته په کتو وایي چې حکومت د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو ته لیوالتیا نه لري. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې روان کال په هیواد کې په کم اندازه کوکنارو کښت اړول شوی دی. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د نوی بینلی به جبهه مشر د حکومت د مشرانو ترمن سیاسي اختلافات او تپکتو د دستونز د حل لپاره د سیاستوالو د وی غونډه پر جوړېدو ټینګار کوي. انور الحق هدی نن د هوا د ازادي د بیرته اخستلو پن منځغونډه کې ویل د روانو ټولو ستونزو لامل د یو کمزوري او نیمګړی میکانیزم دی چې د ملي وحدت حکومت مشرانو رامنځته کړی. ډاکټر
صاحب غنی او ډاکټر صاحب عبدالله په خپل منځ کې یو جوړ شي دونکو او یو لوی مجلس سیاسي نورو وړي چې افغانستان اساسي سیاسي مشکلات باندې
په دې وروسته کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ترمن سیاسي اختلافات او زور اخیستي او ټاکل سوي چې نن به دواړه مشران د دستونزو د حل په خاطر له یو بل سره وګوري. د انتخاباتو د څارځنې بنسټونه د انتخاباتو د قانون تعدیلي طرحې ته په کتو وایي چې حکومت د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو ته لیوالتیا نه لري. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا رئیس محمد نعیم ایوبزاده نن ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو د قانون تعدیلي طرحې ترتیب سوي خو له دوی سره پکې مشوره نه ده سوي. دا په داس حال کې ده چې حکومت په دې وروستیو کې د انتخاباتو د قانون د تعدیل طرحه ترتیب کړي او ټاکل شوی چې د طرحه د راتلونکي شنبې په ورځ د کابینې غونډې ته هم اندسی. ملخو د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د طرحه د مدني ټولنو او د انتخاباتو د څار د بنسټونو له مسولینو سره تر سلا مشورې ورسته ترتیب شوی ده. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې روان کال په هیواد کې په کم اندازه د کوکنارو کښت اړول شوی دی. په دغه وزارت کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې مرستیال باز محمد احمدی نن خبریالانو ته وویل کوکنار په هغو سیمو کې کرل شوي چې عملاً پکې جنگ جګړې روانې دي. ښاغلی احمدی زیاته کړه چې تر ډیره په کندهار او هلمند ولایتونو کې کوکنار کرل شوي دي. تر دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ویلي وو چې په هلمند کې د جګړو د دوام لامل له جګړو څخه د مخدره موادو د چخبارانو ملاتړ دی. د راپورونو له مخې سږ کال تر د تیرو 15 کلونو په پرتله په افغانستان کې په زیات اندازه کوکنار کرل شوي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واورئ.
روسی جنگی الوتکو د دوهم ځل لپاره په ایران کې د وی پوځي هوایی اډې څخه په استفاده په سوریه کې هوایی حمله کړې دي. د روسیې دفاع وزارت وایي د دوی یو شمیر سو څلور دیش ډول الوتکو د ایران له همدان شار څخه پورته شوي دي او د سوریه په دایر الزور ولایت کې بمباری کړې دي. دغه وزارت وایي ټول الوتکې بیرته خوندي راګرځېدلې دي. د روسیې دفاع وزارت په دغه اعلامیه کې ادعا کړې چې په دغو بمباریو کې 350 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ویلي چې مسکو د امریکا هغه ادارت کړی چې وایي د کرملین دغه اقدام د ملګرو ملتونو د مقرراتو څخه سرغړونه ده. د ایران د پارلمان ویان علي لاریجانی بیا نن ویلي چې روسیه په ایران کې دایمي پوځي هوایي اډه نه لري، خو وایي ایران له روسیې سره ښه همکاري لري. په آذربایجان کې و پوهنتون 50 ترکی شونکي له دندو لري کړی دي. پر دوی تور دی چې د ترکیه د حکومت عمده مخالفت له ګولن سره اړیکې لري. په پلازمینه باکو کې د قفقاز پوهنتون سرپرست مشر المار قاسموف سیمیزو رسنیو ته ویلي چې دغه ښوونکي به په دو اونیو کې له آذربایجان څخه ووځي. دغه پوهنتون یو له هغو تعلیمي تاسیساتو څخه دی چې د ګولن د خدمت خوځښت لخوا جوړ شوی دی. ترکیه پلان لري چې د یو پروګرام له مخې اته ډیر زره بندیان خوشی کړی چې هغه ستونزې هواره کړی چې په زندانونو کې د ډیرو بندیانو د یو ځای کېدو له کبله راپورته شوی دی. دغه بندیان به تر نظارت لاندې وي. د ترکیې د عدلی وزیر نن په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی و چې د حکومت لخوا دغه پروګرام منل شوی دی. دی وایي دغه اقدام یوازې د هغو بندیانو په برخه کې تطبیق کیږي چې د تیر جولای تر لومړۍ نیټې د مخه بندیان شوی دي، او هغه کسان به پکې شامل نه وي چې د قتل، تروریزم او یا ملي امنیت ته سرغړونې په تور بندیان دي. د عدلی وزیر ټینګار کړی چې دا خوشی کېدل د بخښنې معنا نه لري. د ترکیه زندانونو د جولای د میاشتې تر کودتا وړاندې هم له اندازې ډېر ډک و، او د جولای د 15 تر کودتا وروسته 15,000 نور کسان ورزیات شو. په یو بل خبر کې د ترکیه په باسفرس کانال کې د وی بارون کې او د ساحلي ساتونکو د وی کشتي د ټکر لامل پر دغه لار د کشتي او ټکر تک ځندېدلې دي. د استانبول چارواکي وايي په نننې پیښه کې لشته لږ شپشتنه ژغورل شوی دي. تر اوسه په دې اړه معلومات نشته چې دغه ستراتیژیک لار به څومره موده تړلې وي. هر کال د نړۍ په سطح د ټولو تیلو د انتقال د 4.3% الحمد لله لري کېږي. دغه لار همدارس د غلې د انتقالاتو یو مهم کانال دی چې تور بهیره او مدیترانه سره نښلوي. او د امریکا متحده ایالات سږ کال په ریو د جنیرو اولمپیک لوبو کې د جدول په سر کې دی. دغه هیواد لوبغاړي توانېدلی چې څلور اتیا مډالونه واخلي چې 28 د سرو زرو دي. بریتانیا د سرو زرو د 900 مډالونو په اختو سره دوهم، او چین د سرو زرو د 12 مډالونه لري او درې مقام ته رسیدلی دی. په وروستیو کې ارمنستان، اوکراین او سربستان توانېدلی د ریو په اولمپیک لوبو کې لومړني د سرو زرو مډالونه ترلاسه کړي. د سږ کال لوبې چې د اګست پر 15 پیل شوې، د اګست تر وشتمه نیټه به په برازیل کې دوام ولري. د وتر د مالا د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه. د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات به سبون کا کار وړاندې کی.
د هم د افغانستان د یشمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې، په کابل کې به اسمان شینوي د تودوخې لوړ درجه 28.44، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 30.21، هرات اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 20.09، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 16.25، جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 30.24، او په فیض آباد کې هم اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 29.14.
ازادي رادیو اوري او دادي د دې سات مهم موضوعات. د افغانستان د نوي ملي جبهه مشر انوار الحق احدی وایي د ملي والی حکومت د مشرانو ترمنځ د روانو اختلافونو او ستونزو د حل لپاره د هیواد د سیاستوالو د غونډې جوړول ضروری دي.
ډاکټر صاحب غنی او ډاکټر صاحب عبدالله په خپل منځ کې یو جوړ شیدونکی او یو لوی مجلس د سیاسي نړۍ وړي چې افغانستان په اساسي سیاسي مشکلاتو باندې.
د افغانستان د حقوقپوهانو ټولنه د ملي وحدت د حکومت له مشرانو غواړي چې ژر تر ژره د اساسي قانون په اړه لویه جرګه راوغواړي.
اتحادی حقوق دانای افغانستان به خاطر حل مشکلات فعلی بین رهبرا که به ممکن افغانستان به طرف بحران بکشانه، خواهان تشکیل لوی جرگه قانون اساسی است.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې موینیت وایي سږ کال د کوکنارو کشت کم له منځه وړل شوی دی.
د شکی نیست که د قسمت کشت امسال نحوی کشت کمتر صورت گرفته، چرا که اکثرا کشت تریاک در مناطق نعم انتقال یافت.
ګڼ شمیر نور مطالب لرو له ازادي رادیو سره اوسئ. زموږ غغله ازادي رادیو اوري د افغانستان د نوې ملي جبهه مشر انوار الحق هادي وايي د ملي والی حکومت د مشرانو ترمنځ د روانو اختلافونو او ستونزو د حل لپاره د هیواد د سیاستوالو د غونډې جوړول ضروری دي. شاغلی هادي دا خبره نن په کابل کې د هیواد د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د ونیوي کلیزې د لمانځلو پر غونډه کې چې د افغان ملت ګوند لخوا جوړه شوې وه وکړه. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې اورو.
د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر انوار الحق هادي وایي چې په هیواد کې د وسنی حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف او د روانو ټولو ستونزو لامل یو کمزور او نیمګړی میکانیزم دی. خاغلی احدی وایي د وسنیو ستونزو د حل او په راتلونکي کې د ورته ستونزو د مخنیوي لپاره حکومت ته پکار ده چې دا ډول ستونزې د هیواد د سیاستوالو په یوې غونډه کې مطرح او حل لارې ولټول شي. د نوې ملي جبهې مشر دا خبرې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د هیواد د ازادۍ د بیرته اخیستلو د ونویمې کلیزې د نمانځلو په غونډه کې چې د افغان ملت ګوند لخوا جوړه شوې وه وکړې.
ډاکټر صاحب غنی او ډاکټر صاحب عبدالله په خپلو منځ کې یو جوړه کېدونکي او یو لوی مجلس د سیاسیونو راوغواړي چې د افغانستان په اساسي سیاسي مشکلاتو باندې وایي چې په دې هیواد کې سیاسي مشکلات نشته. دا غلطه فرضیه ده او موږ نتیجې ته رسېدلی نشو. فقط په خپلو منځو کې سره یو جوړه وکړي او نور موضوعات ته د حل لاره پیدا نه کړي دا مشکل بیا نه حلېږي.
خاغلی احدی وویل په افغانستان کې د ملي اوالي حکومت د دوو انتخاباتي ټیمونو د مشرانو د سیاسي تفاهم لیک لمخې جوړ شوی، نه د اساسي قانون د موادو لمخې. احدی دا هم وویل چې دا تفاهم لیک د لنډمهاله ستونزې د حل لپاره لاسلیک شو، خو لنډمهاله تفاهم لیکونه نشي کولی چې په بشپړه توګه د راتلونکو احتمالي ستونزو او اختلافونو د مخنیوي ضمانت وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته شوي چې د تېرې پنجشنبې په ورځ د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پر جمهور رئیس انتقاد وکړ چې د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو پر ژمنو یې عمل نه دی کړی. اجرایي رئیس تاکید کړی چې جمهور رئیس دې د ملي یووالي د حکومت میکانیزم عملي کړي. آزادی راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د جمهوري ریاست او یا د اجرایي ریاست نظر هم ولري، خو د جمهوري ریاست او اجرایي ریاست ویاندویانو په دې اړه له سویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د سیاسي چارو پوهان وایي چې د حکومت مشرانو ته پکار ده چې د هیواد سیمې او نړۍ حالاتو ته په کتو سره خپلمنځي اختلافات ژر تر ژره حل کړي. د دې کارپوهانو له ډلې فدا محمد نظری آزادی راډیو ته وویل
د دولت اختلاف چې دی زاد البخری دا یو پلان سوی جوړ سوی اختلاف دی. دا داسې په اسانی نه لیږي. سیاستمداران د حل دپاره زه ډېر ښه اساس نه بولم.
دا په داسې حال کې د چې ویل کېږي نن ناوخته به ولسمشر اشرف غنی له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره وویني او تمه ده چې د دواړو ترمنځ اختلاف حل شي. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې ټینګار کړی چې لویه جرګه باید ژر تر ژره دایره شي سو د روانو ستونزو حل ته یوه لاره پیدا کړي.
موریدل چې د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر انوار الحق احدی وایي د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ د روانو اختلافونو او ستونزو د حل لپاره د هیواد د سیاستوالو د غونډې جوړول ضروری دي. په همدې حال کې د افغانستان د حقوق دانانو ټولنه د ملي یووالي حکومت له مشرانو غواړي چې ژر تر ژره د اساسي قانون په اړه لویه جرګه جوړه کړي. د دې ټولنې غړو نن په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل که لویه جرګه جوړه نه سي د ملي یووالي حکومت د کار دوام غیر قانوني دی. په همدې حال کې د ارګ ماڼۍ وایي چې حکومت له ولس او نړیوالې ټولنې د کړو ژمنو عملي کېدو ته ژمن دی. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر راپور کې اورو.
د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي چې د ملي اوالي حکومت مشران باید د ملي ګټو لپاره شخصي اختلافات حل او سیاسي توافقنامه په بشپړه توګه عملي کړي. د دغه ټولنې غړو د چهارشنبې په ورځ کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د اوسنیو ستونزو د حل لپاره پکار ده چې د ملي اوالي حکومت مشران د اساسي قانون لویه جرګه راوغواړي. د حقوق پوهانو ټولنې د رهبری شورا غړي عبدالواحد فرزي په دې اړه وویل د وایي د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه د هغو مشکلاتو د حل لپاره چې دوړو مشرانو ترمنځ را پیدا شوی او ممکن افغانستان د کړکیچ پر لوري بوزي د اساسي قانون د لوی جرګې د جوړېدو غوښتنه کوي. خغلی عبدالوحید وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي د حقوق پوهانو ټولنه به له نورو ورته ادارو سره په دې اړه څېړنې پیل کړي چې د حکومت کوم مشر په خپل کار کې ناغېړي کړي او پایله به یې له ولس او نړیوالې ټولنې سره شریکې کړي. د حقوق پوهانو ټولنه په داسې حال کې د سیاسي توافقنامې پر بشپړ عملي کېدو ټینګار کوي چې د ارګ او اجرایي ریاست ویاندویان وایي ټاکل شوی د چهارشنبې په ورځ ولسمشر مشر غنی له ډاکټر عبدالله سره مخامخ لیده کاته وکړي. وړاندې اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله پر ولس مشر غنی له دې کبله جدي انتقاد کړی و چې ګواکې په مهمو مسایلو کې له ده سره مشوره نه کوي. ښاغلی عبدالله همداراز ویلي و چې ولس مشر غنی په تیرو دریو میاشتو کې له ده سره یو په یو نه دي لیدلي. په همدې حال کې د ارګ ماڼۍ د ویان مرستیال دوا خان مینپال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت له ولس او نړیوالې ټولنې سره د کړو ژمنو عملي کېدو ته ژمن دی.
حکومت خپل ټول هغه تعهدات چې له ولس او نړیوالې ټولنې سره کړی دی، د لوی جرګې او د انتخاباتو د ټاکنیز نظام د اصلاحاتو په ګډون باندې عملي کوي.
د دغه ټولنې غړو همداراز اندېښنه او خوده چې د حکومت د دواړو مشرانو ترمنځ د اختلافاتو دوام به هیواد د کړکیچ پر لور بوزي او لازمي ده چې دواړه مشران له ځنډ پرته خپل اختلافات حل کړي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر عبدالغیور ایشان تاکید کوي چې که د اساسي قانون لویه جرګه جوړه نه شي، د ملي یووالي حکومت د کار دوام به خپل مشروعیت له لاسه ورکړي.
و اموریدل چې د افغانستان د حقوق دانانو ټولنه د ملي یووالي حکومت له مشرانو غواړي چې ژر تر ژره د اساسي قانون لویه جرګه جوړ کړي. له ازادي رادیو سره د تماس نیولو لپاره شمیره ده 0999203504 او 0500822555. پر دغه شمیرو موږ ته زنګ وهلای سي او د موضوع په اړه سره خپل نظریات شریکولای سي. موضوع مو دا ده چې د لوی جرګې پرته حکومت څنګه اولی غیر قانوني دی. په دې اړه سره د سیاسي چارو کارپوه ودی صافی را سره پر لیکه دی. صافی صاحب سلام. صافی صاحب ډیره زیاته مننه چې له ازادي راډیو سره خبرې کوي. لکه څنګه چې مو اوریدل، د افغانستان د حقوق دانانو ټولنه د ملي یووالي حکومت له مشرانو غواړي چې ژر تر ژره د اساسي قانون لویه جرګه جوړ سي. نو پښتنه دغه ده چې د لویې جرګې مخکې خو باید د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات وسي. دا انتخابات تر اوسه نه دي سوي، نو د لویې جرګې جوړولو غوښتنې څومره پر ځای دي؟
زلو جرگه ترکیب واضح کرده ده کدا ترکیب نوه او ده طولنه هم نوه ویلی که اساسی قانون مطابق لوی جرگه را وغاری نو بیا با حکومت ملامتو چه ولی نغواری، مگر اغا شرایطو تا تکمیل ندی ده ولسوالو انتخابات ندی شوی وکیلار ندی معلوم و خبلا ولسی جرگه یو کال پیتر شوه ده اضافی ده مدین پارلمان ده با انتخاباتو شی تلتون نوی وکیلان پکر اشتراکو کی حکومت پده حرمان ده ایسه لوی درگه جوڑه کی مگه چی سرائی.
بلې، د صافی صاحب سره زموږ رابطه قطع سوله چې د تلیفون کومه تخنیکی ستونزه وه، لا سیګنل سم نه راتئ. موږ واورېدل چې د افغانستان د حقوق دانانو ټولنه د ملي یووالي حکومت له مشرانو غواړي چې ژر تر ژره د اساسي قانون لویه جرګه جوړه کړي. له ازادي راډیو سره تماس نیولای سي. د تماس نیولو لپاره زموږ شمیرې دغه دي 0999203504 او 0500822555. پر دغه شمیرو موږ ته زنګ وهلای سي او د موضوع په اړه سره خپل نظریات شریکولای سي. موضوع مو دا ده چې د لوی جرګې پرته حکومت څنګه اولی غیر قانوني دی. لکه څنګه چې د حقوق دانانو ټولنه ادعا کوي چې که لوی جرګه جوړه نسي، نو د ملي یووالي حکومت د کار دوام به غیر قانوني وي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. یو موضوع مو دا ده چې د لوی جرګې پرته به حکومت او څنګه ولې غیر قانوني وي. لکه څنګه چې د حقوق دانانو ټولنه دغه ادعا کوي. د تلیفون پر لیکه را سره اوریدونکی دی. سلام علیکم، ازادي راډیو د مهرباني وکړئ.
السلام علیکم، محمد یم له غزنی. السلام علیکم، موضوع باندې نظر دغه ده چې تر ټولو بخښه دغه دی چې دغه حکومت نور زخر زده استفا ورکړي وطن ټول دوزخ کړي دی ټول خلک د آزاد کړي دي دغه نور ډېر خلک شته چې ښه څه مداران موږ لرو هغو ته د وخت په سوله ییز ډول وشپاري د ټول ملت هکې تشکرمونه کېدلی د نور ډېر سړي چې انتخابات یې هم بدنام کړو وطن یې هم بدنام کړو حکومت یې په دې خلکو نور هېڅ اعتبار څوک نه لري
مننه ډېر
لکه حکومت چې کښې پاته دی په ملت کښې ټول ملت یې بدنام کړي
ډېره زیاته مننه ستاسو د نظر څخه زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او پر تلیفون باندې یو بل اوریدونکی دی را سره سلام علیکم مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده بلې زموږ رابطه له دوی سره قطع سوله له هغو اوریدونکو ډېره مننه چې له موږ سره یې تماس ونیوه اوس یو بل اوریدونکی را سره پر لیکه دی مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده زموږ غږ له دوی سره زه فکر کوم سمه رابطه نه قایمېږي نو موږ له هغو اورېدونکو ډېره مننه کوو چې له موږ سره یې اړیکه ټینګه کړه
راپورونه مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه د انتخاباتو د قانون تعدیلي طرحې ته په کتو وایي چې حکومت د منلو وړ انتخاباتو ترسره کېدو ته لیوالتیا نه لري د دې بنسټونو غړو نن ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د قانون د اصلاح سوي طرحې د محتوا په اړه اندېښنه لري د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د انتخاباتو اصلاح سوي طرحه یوه اړخیزه نه بلکې د مدني ټولنو او انتخاباتو څخه د څار بنسټونو په مشورې جوړه سوې ده دا په داسې هلکه د چې حکومت د تیرې دوشنبه په ورځ د انتخاباتو د قانون له اصلاح سوي طرحې خبر ورکړ او وایي چې د کابینې راتلونکې غونډې ته به یې وړاندې کړي یوسف خان زدران نور حال راکوي
ټیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې افغان حکومت هڅه کوي د انتخاباتي نظام د اصلاح تر نوم لاندې سیاسي معنی ور ترسره کړي د دې بنسټ مشر محمد نعیم ایبزاده د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د انتخاباتو په اړه د حکومت اصلاح شوي طرحې ته په کتو وویل چې افغان حکومت اوس هم د منلو وړ انتخاباتو ته لیواله نه دی هغه وایي چې د انتخاباتو د قانون په وروستۍ اصلاح شوي طرحه کې د انتخاباتو د څار بنسټونو سره مشوره نه ده شوې او داسې برېښي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وړاندیزونه هم په پام کې نه دي نیول شوي
معلومیږي چې حکومت تر اوسه هم د انتخاباتي اصلاحاتو او د شفافو انتخاباتو ترسره کولو لپاره اراده نه لري بیا هڅې کوي چې یو سیاسي معنی ور ترسره کړي او عامه افکار وغولوي حکومت به داسې کار ونه کړي چې افغانان یې د کېدو هیله لري
دا په داسې حال کې ده چې حکومت د تېرې دوشنبې په ورځ د انتخاباتو د قانون د اصلاح شوي طرحې د بشپړېدو خبر ورکړ او وایي چې راتلونکې اونۍ به د کابینې غونډې ته وړاندې شي ارګ وایي چې د اصلاح شوي طرحې له تصویبېدو سره به جمهور رئیس د انتخاباتي نظام د اصلاح په خاطر دریم فرمان صادر کړي د ایوا یا د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ د مشرتابه شورا غړی شاه محمود مل وروستیو دې هڅو ته په کتو وایي چې د انتخاباتي نظام اصلاح له خپل اصلي لوري بدله شوې ده هغه ازادي راډیو ته وویل چې بېلابېلې ډلې په دې پروسه او راتلونکو انتخاباتو کې مداخلو لټه کوي خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د انتخاباتو د قانون اصلاح شوي طرحه یو طرفه نه ده بلکې له ټولو خواوو سره په مشورې ترتیب شوې ده د جمهور رئیس غني ویان هارون چخانسوري ازادي راډیو ته وویل چې د طرحې له لوستلو مخکې قضاوت غیر عادلانه کار دی
نو دوستانو څخه زموږ هیله دا ده که چیرې دوی وایي چې دا طرحه یو اړخیزه ترتیب شوې خو نه دا طرحه د دوی د مخکینیو وړاندیزونو او مشورو په اساس وروستۍ شوې ده دوی کولی شي وروسته په دې اړه جزئیات وګوري او خپلې ملاحظې وړاندې کړي یا ورباندې بحث وکړي اول دې طرحه وګوري او وروسته دې ورباندې منصفانه بحث وکړي
له دې ټولو سره د انتخاباتو د څار بنسټونه ټینګار کوي چې که د انتخاباتو په پروسه کې رښتینې بدلونونه رامنځته نه شي نړیواله ټولنه به خپلې مرستې کمې او پړه به یې بیا د حکومت په غاړه وي دوی په ټینګار سره وایي چې حکومت باید د پخوانیو ژمنو له مخې په دې اړه اقدامات وکړي او د نړیوالې ټولنې ښه ملاتړ ترلاسه کړي
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده
دا ازادي راډیو ده د روشنایي غورځنګ حکومت ته 15 ورځې وخت ورکړی چې یو وار بیا د دوی غوښتنې ومني د دې غورځنګ غړیو نن په یوه غونډه کې ټینګار وکړ چې د ترکمنستان 1500 کیلو ولټه مزه له مرکزي ولایتونو تیر سي خو حکومت وایي د مرکزي ولایتونو لپاره کافي برېښنا په نظر کې نیولې ده قسیم سولمل د راپور جزئیات وړاندې کوي
د روشنای غورځنګ یو اربیا د بامیانو میدان وردګ لاري د ترکمنستان د 1500 کیلو ولټ مزي پر غزولو ټینګار وکړ. د غورځنګ غړي محمد عارف رحماني د چهارشنبه پر ورځ په غونډه کې ویل چې د دې مزنګ د پیښې تر 40مې پورې د حکومت جواب ته پتام دي.
اگر حکومت وحدت ملی
د وی اکادمیلی وحدت حکومت د روشنایی میدان د شهیدانو تر 40مې دغه بر حق غشتنه و نه منی، روشنایی غورځنګ به تر پخوا لا په جدیت سره خپل مدني فعالیتونو ته دوام ورکړي. د روشنایی غورځنګ د غړو پر مظاهره د اسد میاشتې په دوهمه د کابل په دې مزنګ کې انتحاري برید وسو چې پکې مظاهره کوونکو ته درنه مرګ ژوبله واوښته. د دغه پیښې مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست. اوس د روشنایی غورځنګ غړي حکومت د دغه پیښې مسؤل بولي او وایي چې باید یو بېطرفه کمیسیون دا پیښه وڅېړي. افغان حکومت بیا د پیښې څېړنې ته د لوی څارنوال په مشرۍ د حقیقت موندنې کمیسیون وټاکه او وایي هر هغه څوک چې په دغه پیښه کې بې پروایي کړې وي مجازات بسي. روشنایی غورځنګ له حکومت غواړي چې د سالنګ له لارې د ترکمنستان د 1500 کیلو ولټ مزید تیرولو پر پریکړې له سره کتنه وکړي او دا پروژه د بامیان له لارې عملي کړي. خو د اجرایي ریاست مرستیال ویاند امید میسم وایي حکومت د مرکزي ولایتونو لپاره د برېښنا د برابرولو هوډ لري او د حکومت پریکړه به په خپل حال پاتې وي. د وی د مرکزی سیمو اصلي غشتنه برښنه وه. حکومت پریکړه وکړه چې د دوی له غشتنو سره سم ورته کافي برښنه په نظر کې ونیول سي. دا کار سوی دی او دا د حکومت وروستۍ پریکړه ده. د روشنایی غورځنګ غړي وایي د دوی د غشتنو د نه منل کېدو په صورت کې به د دوی د راتلونکو اقداماتو جزئیات تر ټاکلې نیټې وروسته اعلان سي. اوس به وکتل سي چې د دغه غورځنګ غړي څه ډول اقدامات په پام کې لري.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
زمرږ غلا ازادي رادیو اوري. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هيومن رائټس واچ وايي د افغانستان امنیتي ځواکونه له شوونځیو د خزو یا پناځایونو او پوسټو کار اخلي. د دې سازمان پر راپور کې چنن خپور سویل سوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه لشتر لژه په بغلان کې په شونځوي کې ځای پر ځای سوي او د زده کوونکو ژوند یې له ګواښ سره مخامخ کړی دی. پر راپور کې د افغانستان پر امنیتي ځواکونو تور پورې سوي چې په دوامدار ډول له شونځیو د پوسټو کار اخلي او دا ستونزه د زیاتېدو په حال کې ده. نور جزئیات د فرشتي جلالزی پر راپور کې اورو.
د بشری حقوقو نړیواله اداره وایي د افغانستان امنیتي ځواکونو په بغلان کې په لشتلژه دولسو شوونځیو کې پوستې اچولي چې د کار پر زده کوونکو شوونځیو او ښوونکو د وسلوالو حملو خطر زیات کړی دی. په افغانستان کې د رسمي ارقامو پر اساس ویل کېږي چې 14000 شوونځي جوړ شوي چې 200 یې بند دي. لشتلژه 8 میلیونه زده کوونکي په دې هیواد کې زده کړه کوي. د ملګرو ملتونو د سازمان د رپورټ په حواله لشتلژه په شلو مواردو کې لیدل سوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو له شوونځیو یا شوونځیو ته له نږدې ځایونو پر وسلوالو دزې کړې دي. د بشري حقوقو د څارنې سازمان د روان کال په پسرلي کې په خپل لنډه څېړنه کې لشتلژه یولس شوونځي موندلي چې هلته امنیتي پوستې جوړې شوې دي. د افغانستان په شمال کې بغلان او کندوز د نورو ولایتونو په پرتله د امنیت له پلوه کمزوري ګڼل کېږي او زیاتې ولسوالۍ یې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان پر افغان حکومت او د دې هیواد پر امنیتي ځواکونو غږ کړی چې له تعلیمي موسسو د پوستو او پوځي مرکزونو په توګه کار نه اخلي او د زده کوونکو ښوونکو او په عمومي ډول د دې هیواد د معرف سیستم د له زیات خطر سره نه مخامخ کوي. په ښوونځیو کې د پوځي ډلو او وسلوالو موجودیت د نجونو تعلیم له ځانګړي خطر سره مخامخ کوي، ځکه د بشري حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان په حواله په افغانستان کې به داسې ډېرې کمی کورنۍ به چې خپلو نجونو ته په داسې ښوونځیو کې د زده کړې اجازه ورکړي چې هلته وسلوال کسان ځای پر ځای وي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان په افغانستان کې د تعلیمي مؤسسو او زده کوونکو د امنیت په اړه په خپل رپورټ کې د دې هیواد پر امنیتي ځواکونو غږ کړی چې نه یوازې دي له ښوونځیو د پوستو په توګه کار نه اخلي، بلکې هغه کسان چې دا کار کوي باید د هغوی پوځي رتبو ته له پاملرنې پرته محاکمه کړي. د ښوونځیو د پوستو یا پوځي مرکزونو په توګه کار اخیستل د افغانستان د دفاع وزارت او په عمومي ډول د افغان حکومت د کړندلارو مخالف حرکت دی. دې سازمان پر وسلوالو طالبانو هم ژغ کړی چې په افغانستان کې پر ښوونځیو او زده کوونکو د وسلوالو حملو لاس واخلي. کوچنیان دا حق لري چې په امنیت کې تعلیم وکړي. هر ورځ ګڼ شمېر افغان کوچنیان د بې امنیتي له امله له خپل د اساسي حق محروميږي. په افغانستان کې زده کوونکي هر ورځ ښوونځي ته د تګ لپاره خپل ژوند له حتمي خطر سره مخامخ کوي، او د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي په ښوونځیو کې د وسلوالو او پوځیانو حضور یو بل ګواښ دی چې شایي زیات شمېر افغان ماشومان له تعلیمه لري پاتې کړي، او په دې ډول به د افغانانو یو بل نسل هم د بې سوادۍ له خطر سره مخامخ شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د مازیګر څلور نیمې بجې سوې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس فریبا ظاهر د مهمو خبرونو سر ټکی را اوروي.
د افغانستان د نوی ملي جبهه مشر وایي د حکومت مشرانو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو د هواري لپاره باید ژر تر ژره یو غونډه جوړه سي. د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه د انتخاباتو د قانون تعدیلي طرحې ته په کتو وایي چې حکومت د شفافو انتخاباتو ترسره کېدو ته لیوالتیا نه لري. د افغانستان جمهوري ریاست یو ځل بیا ټینګار کړی چې د انتخاباتي نظام د اصلاح او د لوی جرګې رابللو په ګډون به ټولې هغه ژمنې عملي کړي چې له خپل ولس او نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي. د روشنایي غورځنګ غړو یو ځل بیا له بامیانو څخه د ترکمنستان د وارداتي برېښنا په تیرېدو ټینګار وکړ. روسي جنگي الوتکو د دوهم ځل لپاره په ایران کې د یوې پوځي هوایي اډې څخه په استفادې په سوریه کې هوایي حمله کړې دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن کوسوو ته په خپل سفر کې ژمنه کړې چې متحده ایالات به د غیوت له خلکو سره ولاړ وي، او پر کوسوو یې ټینګار کړی چې له سربیا سره د اړیکو د ښه کېدو تړون د عملي کېدو لپاره تر خپله وسه هڅه وکړي. په آذربایجان کې یو پوهنتون 50 ترکی شونکي په دې تور لدندو لري کړي چې ګواکې د ترکیې د حکومت د عمده مخالف فتولا ګولن سره اړیکې لري. او اوکرایني چارواکو یو ازبک وګړی په دې تور نیولې چې ګواکې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلاوه بیلتون غشتونکو په پلاوي جنگیده.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولئ. زموږ آدرس دی azadiradio.com. تر 15 بجو پورې نور موضوعات او مطالب لرو، خو تر هغه مخکې د ورزش په نړۍ کې د تحولات په اړه معلومات اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کرکټ د شپږیز لیگ په نیمه پیالوبه کې نن میسیانک او بندي امیر ترمن سیالي روانه ده. د کرکټ بورډ وایان فرید وتا کزادی رادیو ته ویل چې په لومړی سر کې د میسیانک ټیم بیټنګ پیل کړ، او په شلو اورونو کې د پنځو لوبغاړو په سوځیدو سره سیال ټیم ته د 211 منډو اده پټاکه. نوموړي زیاته کړه چې اوس لوبه د بندي امیر لخوا پیل شوې ده چې تر اوسه یې د دوو لوبغاړو په سوځیدو سره 28 منډې جوړې کړې دي. د اشیهارا کراتی 12 دور سیالي د ملي ټیم لپاره د غوره لوبغاړو د انتخابولو لپاره روان دي. د اشیهارا کراتی فدراسیون مرستيال وحید احمد جویا له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه سیالیو کې 19 ټیمونه له 19 ولایتونو او 2 ټیمونه له مرکز کابل څخه ګډون کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې په دغه سیالیو کې 1500 ځوانانو زلمکیو او د لوړو مر لرونکو لوبغاړو ګډون کړی دی. او د افغانستان د بدمنتون فدراسیون مسولین وایي چې دغه فدراسیون دوه ورځنی ټورنمنټ نن پای ته ورسید. دغه فدراسیون مشر استوري ارزو ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي د انډونیزیا هیواد لخوا ترسره شوه چې هدف یې د دواړو هیوادونو د اړیکو ټینګول دي. نو ورزیا تکړه چې په دغه سیالیو کې څلور لکان او څلور جنو ګډون کړي چې نتیجه یې دا شنه.
په فاینل کې زینب یاری اول سو، شفاعت وهم سو، او له هلکانو څخه عمران رحیم اول سو، میوند وهم او سید عمران میر دریم سو،
عمران میری سوم شو.
د اغلی ارزو په خبره د دغه سیالیو ګټونکو ته په روستي وکي نقدي جایزه او د سپورت وسایل هم ورکړل شو. د سپورتي خبرونو پای.
د ورزشي تحولاتو په اړه مول سهرګل امیرزی څخه واوریدل. تاسو ازادي رادیو اوري او د دې خبرونی په دوام کې دا مطالب لرو. د کار او ټولنیزو چارو وزارت په پلان کې لري چې د فراه ولایت ځینې ځوانان عربي هیوادونو ته د کار لپاره ولیږي.
د لنډمهاله لپاره د کاریابي لپاره موږ یګانه لار چې ډېره ښه لار ده، هغه دا ده چې کارګران خارج ته دي، مملکت نه ولېږو، مخصوصا عربي مملکتو ته چې ډېر زیات کارګران دي هلته.
د افغانستان د خپلواکۍ د 90مې کلیزې د لمانځلو لپاره د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پوره چمتووالی نیول سوی دی.
شل دروازې په ښار کې په مختلفو ساحو کې زینتي دروازې جوړې کړي، تقریبا د عمومي جادو ټول دوکانونه په یو رنګ سره تازه رنګ کړي.
د پاکستان پوځي چارواکي وایي افغان پولې ته نږدې د خیبر ایجنسی قبایلي سیمې په راجګال کې د تروریستانو پر مرکزونو هوایی او ځکني بریدونه کړي دي. د دغو او نورو خبري موضوعاتو لپاره له ازادي رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له اوو د ماښام تر اوو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې خپریږي. په داسې حال کې چې د فراه ولایت ځوانان د بیکارۍ څخه سر ټکوي، د کار او ټولنیزو چارو وزارت په پلان کې لري چې د دغه ولایت ځینې ځوانان عربو هیوادونو ته د کار لپاره ولیږي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل په فراه کې له ځوانانو سره ژمنه وکړه چې ډیر ژر به دوی عربستان او یا نورو هیوادونو ته د کار لپاره ولیږي. احمد شاه فطرت تفصیل وړاندې کوي.
د کار او ټولنیزو چارو وزیر په افراد کې ژمنه وکړه چې دغه ولایت ځینې ځوانان به د کار لپاره عربستان سعودي ته ولیږي. نسرین اوریاخیل په هغه ناسته کې چې فرای ځوانان همداشان د ولسي جرګې ځینې وکیلان هم حاضر و، ژمنه وکړه چې په هیواد کې د بیکاري د رقمولو لپاره افغان ځوانان په ځینو هیوادونو او په خاص ډول بیا عربستان ته ولیږي. د هغې په خبره په دې وروستیو کې په دې اکړه د عربستان د هیواد سره ځینې تفاهم لیکونه لاسلیک شوي چې له مخې به یې ځینې افغانان د کار لپاره په قانوني ډول عربستان او نورو عربي هیوادونو ته ولیږل شي. د وزیر په خبره بیکاری نه یوازې په فراه کې بلکې په ټول هیواد کې لویه ستونزه ده چې د ختمولو لپاره یې حکومت جدي هڅې روانې کړې دي.
د لنډمهالې لپاره د کاریابي لپاره موږ یګانه لار چې ډېره ښه لار ده، هغه دا ده چې کارګران خارج ته دي، مملکت نه ولېږو، مخصوصا عربي مملکتو ته چې ډېر زیات کارګران دي هلته. خوشبختانه موږ ډېر زیات مخکې تللي، امیدواره یم په یو دوه میاشتو کې، نهایت درې میاشتو کې موږ وکولی شو کارګران بیرون ته ولېږو. خو هلته یو څه پیشنهادات د سعودي عربستان کړي وو چې موږ یې سره تشریف یوړ، هلته یو ګروپ سره یې وکتل. نو انشاءالله کارګران به لېږو. دا کارګران به تنها د کابل نه نه، ټول افغانستان کابل نه ده، ټول ولایت دي، ټول به پکې سهم لري.
په همدې حال کې په یاد غونډې کې ځینې فرعي مشرانو هم د کار او ټولنیزو چارو له وزیر څخه وغوښتل چې په دغه ولایت کې د ځوانانو د بیکارۍ ستونزې ته جدي پام وکړي. په ولسي جرګې کې د فراه ولایت وکیل محمد موسی نصرت وویل چې بیکاري د دغه ولایت ډېر ځوانان ځوروي او د ختمولو لپاره یې باید پراخې هڅې وشي. د نوموړي په خبره د بیکارۍ له امله ډېر فرعي ځوانان ایران ته په قاچاقي ډول ځي چې هغه هم د لارې په اردو کې او وژل کېږي او یا هم بېرته ردمرز کېږي.
تاسې پوهېږئ چې په ولایت کې زموږ اکثره ځوانان بیکاره دي. په دې باره کې موږ زیات توجه غواړو چې د فراه ځوانان ټوله بیکاره دي. د دوی دپاره دغسې د کاریابۍ زمینه مساعده شي. د خوندو دپاره مثلا ارپوي کانونه تر یو اندازې پورې تاسې خپل تلاشونه کړي دي، خو بیا هم بسنده نه دي. د هغو مشکلات زیات دي. ډېرې خوندې شته چې خپل د فامیل نه پکته دغه خور دغه مور هغه تامینوي. نو دا هم په دې هڅه کې ده، په دې امید چې که د حکومت د خوا څخه دغسې ارپوي پروګرامونه د دوی دپاره تر لاس لاندې ونیول شي چې دوی وکولی شي د خپل فامیل نه پکته دې لارې څخه په لاس راوړي.
که څه هم په فراه کې د بیکارۍ په اړه رسمي ارقام نشته، خو د ځینو تخمیني ارقامو له مخې 50% فرای ځوانان یا خو بیکاره دي او یا هم مسونه کارونو ته لاسرسی نه لري. بیکاری هغه عمده ستونزه ده چې د فراه ولایت ډېر ځوانان د مخدره توکو ناوړي زنګو ته اچولي او همداشان اړوند کارپان وایي چې د روانو ناامنۍ یو عمده علت هم په دغه ولایت کې د ځوانانو بیکاری بللی شو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
په کابل کې 4:38 سوې. زموږ ژغله ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او اف ام سل 0.15 اوري. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. زه ملالی بشیر د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته د دې خبرې سات قربانیم. د خوست د تریزیو او الیشیرو د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي د افغان حکومت څخه یادې سیمې ته د پوهنې، روغتیا، بیا رغونې او امنیت په برخو کې د پاملرنې غوښتنه کوي. بلخوا د خوست ځای چارواکي د دوی ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي د امکاناتو په حدونو کې به په ټولو برخو کې د تریزیو او الیشیرو ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د خوست ولایت د ترزی او علیشیر د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیا پوهنې بیا رغونې او امنیت په برخو کې له افغان حکومت څخه یاد سیمې ته د پاملرنې غوښتنه کوي. دوی وایي چې د ترزی او خلبیسات همدارنګه علیشیر او یعقوبیو ترمنځ سړکونه دومره ویجاړ شوي چې د ګاډو تګ او راتګ پرې ناشونی شوی دی. د ترزی او علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکي خوست ښار ته د غځېدلې سړک په اوږدو کې هم د وسلوالو غلو د شتون یادونه کوي او زیاتوي چې د منګسو د مدرسې او خوړ په اوږدو کې د دوی اولس ګاډي د وسلوالو غلو لخوا تختول شوي دي. د علیشیر د سیمې قومي مشر جان خان د یادې سیمې د خلکو غوښتنې آزادۍ راډیو سره داسې شریکې کړې:
د علیشیر بازار سړک شروع ده تر یعقوبیو پورې، همغه سړک تر غول موږ ته پکار دي. په دویم قدمه کې د ترزی نه بیا خلبیسات ته ځي، دغه سړک په طور عموم بالکل تخریب شوی دا هیڅ امکان نشته. ایمان شخص دلته مدرسه موجود ده په منګاسو کې، ولس پټر دی علیشیر نه غلو بوتل په مغه ساحه کې.
قومی مشر حمید الله جان وایي چې یاد ولسوالۍ د جګړې اوله کرخه پاتې شوې او خلک یې د ډول ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
موږ ته رښتیا کوي ساحې په اندازه وکړي اقدامو لنډرو نه تر ترزیو پره تر علیشیرو دېغې بوړیو پره ډېره غاټه ساحه ده. کچیری امکانات وو چې موږ ته رښتیا یې واښه پخانه منظوره شي، دغه علاقه دا 25 کوله د جنگ والے کرخه پوت شوی ته دل ته خلک ډیر ځپلی شوی دي.
د ترزیو د پهنه سرپرست امیر سید فضل الله وای چې
یو لور ستوندو سره مخامخ یو، تعبیرونه نلرو، ساګان او بنلرو، او دا ته قضا ده امید کوي چې هغه شاګردون چې موږ دی ونه لوند دي او دې موږ ته توجه وکړي د ولسوالۍ ته تعمیرونه او سرپناوي چې څه د امکان په صورت کې دی ولسوالۍ ته راوړي دا ټول مکاتب فعال دي.
خو سوالي حکم خان حبيبي د ترزیو والے شیر د وسدون کوستونز یو وختنه پر ځای وبلل او شمنه وکړه چې د یاد ولسوالۍ د خلکو د هر اړخیز ستونزو د هواري لپاره به ځایي اداره ټول امکانات په کار واچوي.
د معرفت، زراعت او په ټولو هغو انکشافي برخو کې چې ضرورت ته انشاءالله زه به یو په یو خپل امکانات ته په کتو مرکزي دولت بودیجې امکانات ته په کتو انشاءالله تعقیب کوم چې حتی لوس په د معرفت بهیر ته ځانګړې توجه وکړو او د نجونو د لیسو لپاره به اولویت ورکړو تر څو د هغوی هغه ستونزې حداقل حل شي او وکولای شو په یو مناسب بستر کې دوی خپل تعلیم ته ادامه ورکړي.
ترزی او علیشیر د خوست سرحدي ولسوالۍ ده چې د پولې په بل لوري کې له کورمې او نورو قبایلي سیمو سره په اوږدو ګډه پوله لري. یاد ولسوالۍ که څه هم په نام نو ولسوالۍ کې حساب ده، خو سیمه والی وایي چې په دې وروستیو کې د ترزی او علیشیر ولسوالۍ په امنیت کې ښه والی راغلی دی.
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه د بیا بکړم په لابشا یو ولم یا په دالاس ولم
او باندې لرو موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د اوبو بندوبست
لپاره فکر کړی مکمل
خواږی. ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د ازادي رادیو پښتو خبری ساعت اوري. د افغانستان د خپلواکۍ د 9 کلیزې د منځلو لپاره د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پوره چمتووالی نیول سوې دي. د ازادي رادیو د خبريال تر راپور لمخې شار په ملي بیرغونو پوشل سوې، د شار په مختلفو برخو کې شل زینتي دروازې جوړې سوې او د غازی امان الله خان انزورونه هم هر خوا لګول سوې دي. شاه محمود شنواری نور حال راکوي.
د افغانستان د خپلواکۍ جشن د نمانځلو لپاره پراخه ترتیبات نیول شوي. د ننګرهار ولایت د اصنافو اتحادیې مرستیال حاجي عزیزالرحمن عرب ازادي راډیو ته وویل دوی د ولایتي ادارې په لارښوونه د ښار په مختلفو سیمو کې شل دروازې په ملي بیرغونو پوښلي او دا رنګه ټولو دوکاندارانو ته هدایت کړی چې د خپلو دوکانونو شاوخوا سیمې په ملي بیرغونو او د غازی امان الله خان په انځورونو رنګه کړي.
نو اصناف ریاست سږ کال په جشن کې ډېر زیات ابتکارات کړی، هغه دا چې شل دروازې په ښار کې په مختلفو ساحو کې زینتي دروازې جوړ کړي. په ځبن کې تقریبا د عمومي جادو ګټول دوکانونه په یو رنگ سره تازه رنگ کړي، ملي بیرغونه د هر اټیوالو پر مخ ځوړنګ کړي او همدغه سید غازی امان الله خان چې دا د ننګرهار دلته خښ دی او د ننګرهار خلکو لپاره د افتخار ځای دی. هر دوکاندار او هر دروازه کې دوی د غازی امان الله خان عکسونه ځوړنګ کړي. نو ډیر په افتخار سره ټول اصناف په شوق سره په دغه جشن کې خپل زیات دلچسپي لري.
بلخوا د ننګرهار یو شمېر ځوانان وایي دوی په ډېر شوق د جشن د نمانځلو لپاره تیاری نیولی او د دې ورځې نمانځل په هیوادوالو کې د وطن احساس راژوندی کوي.
زه خپل هم د دغه ښار د اوسیدونکو په توګه باندې هغه څه مې چې وسه کېږي هغه خپل کور باندې یو بیرغ خپل ځان لپاره یو بیرغ چې په هغه ورځ باندې په ښار کې سړی میله کوي ګرځي نو بیرغ د ملا نه تاو کړی ټول سکل دې ته خلی واله دي د لمانځلو لپاره پوره امدګي نیولې ده او امدګۍ نیلام روانې دي. دا دوه ورځې پاتې دي خو ښار لکه د ناوې په څېر په بیرغونو باندې پوښلی دی.
د هیواد د خپلواکۍ جشن د نمانځلو لپاره نه یوازې په ښار کې بلکې د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې هم چمتووالی نیول شوی او آن د ولسوالیو بازارونه هم په ملي بیرغونو ښکلي شوي.
موضوع منگ ٹاکو نظر تاسو سرگندوی
څوک چې زاس کوي ظلم کوي ستم
خامو زغره کړی دا هم څو دا غاس کې دا وکیلان هم
کابل ښار کې د راسي بده نوم واخله تاسو به وایي چې دا چانو واخلې.
هر یک شنبه د سهار له اتنیمو تر نه نیمو بجو میکروفون ستاسو. تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري. په خوست کې د هوایي ډګر د جوړېدو کارونه پیل شوي دي. د هوایي ډګر د ودانې دو چارو انجینران وایي چې تر راتلونکو لسو میاشتو به یاد کارونه سرته ورسیږي او د خوست هوایي ډګر به د پروازونو پر مخ پرانستل سي. نجیب الله لوخیل د دې راپور تفصیل وړاندې کوي.
د خوست د هوایي ډګر پروژه چې د افغانستان په مهمو اقتصادي پروژو کې حسابیږي دا ځلې کارونه ښه پر مخ روان دي. له څلورو میاشتو را په دېخوا د یاد هوایي ډګر د ځغاستلیکي پر جوړولو هم عملا کار روان شوی او دا مهال نیمایي برخه کرېر کولو ته چمتو شوې ده. د هوایي ډګر د جوړولو د پروژې مشر انجینیر عنایت الرحمن وایي چې تر لسو راتلونکو میاشتو به یاد هوایي ډګر د الوتکو پروازونو ته چمتو شي او د دې ترڅنګ به یې کرار کرار د ترمینل په ګډون نور ضروري کارونه هم یو په بل پسې سرته ورسیږي.
په مجموع کې د دې میدان البته اوږدوالی څلور کیلومتره یا څلور زره متر په درې سوه کې ده چې قیریزي ساحه یا د اسفلتو ساحه چې کومه ده تقریبا دوه نیم کیلومتره یا دوه نیم زره متره په عرض د پنځه څلوېښت مترو په زحمت د دیرشو سانتیو کې ده او فلحال یولس سوه متره ساحه د دې اسفلت آماده ده چې تاسو وینئ چې اسفلت نن جریان پیدا کړ ماشینري تاسو عملا په سترګو وینئ.
لیکوال او ژورنالیست زاید شانګار چې د یو شمېر نورو مدني فعالانو سره یو ځای د هوایي ډګر د پروژې لیدلو ته ورغلی و وایي
که چیرې دلته د افغانستان حکومت سر لیوسه یو بازاریابی و کی مارکیټینګ و کی زمینه برابره کی ترڅو د وزیرستان خلک د کورم ایجنسی خلک چې ډیر زیات ځوانان په عربی متحد او عربی امارات او نور عربی هیوادونو خلیج هیوادونو کې کار او مزدوري کوي او د دې لارې راشي دوی ته د لار ډیره لنډه ده. زه فکر کوم چې دلته به عام مسله چې پروازونو خواري بنې هر ورځ به پرواز.
افغان حکومت د ملي پروژو د امنیت په ساتلو کې د ځایي اوسیدونکو مرسته مهمه بولي. مدنی فال سپین روان نورزی وای چې د خوست د هوایی ډګر د پروژه په ټولو کارونو کې د خوست اوسیدونکو همکار دي.
د خوست خلک ډیر لیوالتیا لري کلونه همدا هیله و او دا غوښتنه و چې په خوست کې دا ملي پروژه په ښه ډول تطبیق شي. اوس هم د خوست خلک حاضر دي چې د دې سره هر ډول همکاري وکړي. حتی د پرانیستې په ورځ دلته قومونو ژمنه وکړه ده چې موږ به بې دریشۍ او بې بوټه عسکر وو د دې میدان د ساتنې لپاره.
مدني فعال فریدالله ظاهر وایي چې د یاد ولایت خواوشه یو نیم لک ځوانان یوازې عربي هیوادونو کې کار او تجارت کوي. دی زیاتوي د خوست د هوایي ډګر په جوړېدو سره به نه یوازې هغو خوستیو مسافرو ته د تګ او راتګ نږدې لارې پیدا شي بلکې په دې سره به د افغانستان ملي اقتصاد ته هم ډیره ګټه ورسیږي.
نو که چیرته دغه میدان هوایی جوړ شي او همدلته الوتکې پروازونه وکړي، نو د خوستیانو به یو ستونزې ورسره اوارې شي، بل به په اقتصادي لحاظ د دې سیمې لپاره یو ډېره ګټه ولري.
یاد دیوی د خوست هوایی ډګر کارونه درې کاله وړاندې پیل شول، خو وروسته د مبهمو او ناڅرګندو علتونو له کبله یې کارونه ودرېدل. خو اوس ویل کېږي چې دا ځل د یادې پروژې د تطبیق پر وړاندې کوم څرګند خنډ نشته او تمه ده چې د قرارداد سره سم به یې په ټاکلي وخت کې کارونه سر ته ورسیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
دا ازادۍ رادیو دا او له هغو اس ام اسونو څخه به یو څو درته ولولم چې تاسو راستولې دي. شفیع الله بسم الله د نورستان ولایت څخه لیکي، موږ هر وخت د غونډو له لارې ستونزې حل کړې، ملي وحدت حکومت دې هم باید غونډه جوړه کړي. محمد فهیم ادیب له میدان څخه لیکي، د لوی جرګې له دایرولو پرته دولت غیر قانوني شمیرل د هغو سیاستمدارانو نظر او طرحه ده چې واړي خامخا د ریاست جمهوریت چوکۍ ته ځان ورسوي، هغه که د نظام په زوال هم تمام سي. محمد قاسم زواک د هلمند ولایت څخه لیکي، د لوی جرګې راغوښتل په داسې شرایطو کې زما په نظر یعنی چې د ده په فکر ښه اقدام نه دی، ځکه په افغانستان کې یو کړکیچن حالت روان دی. بیا هم محمد قاسم ځواک له هلمند څخه لیکي، په هلمند کې ټوله جګړه د پاکستان د استخباراتو لخوا روانه ده او ټوله جګړه د لوړپوړو جنرالانو لخوا رهبري کیږي. همداراز محمد قاسم ځواک یو ځل بیا راته اس ام اس کړی دی او لیکلی دی چې تیره ورځ لشکرګاه ښار ته طالبانو درې توغندي غورځولي چې څلور تنه پکښې شهیدان سوي دي. د ده په وینا طالبانو په هلمند کې عامه وژنه پیل کړې ده. په کابل کې 4:55 سولې، زموږ ژغله ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او اف ام سل اشاریه 15 اوري. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multinational
countries.
لاوروپا تر امریکا
لریاکشن
کوي، یہ حکومت ذمہ وار ہے کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، برف نہیں مل رہی گھروں میں،
کیوں سو سب
سیسی میں
لا آسیا تر آسترالیا
میر
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
د ازادي رادیو پښتو خبری ساعت اوري. څمو د مخ کې د کوټي په یو روغتون کې یو 14 وسوچې په پایله کې او یا تنه وجل سول. د دې 14 مسؤلیت داعش او د طالبانو یوې ډلې په غاړه اخیستې وو، چې په دې توګه فکر کېده داعش د طالبانو له ډلې سره تړاو لري. خو د جماعت الاحرار ډلې په دې باب یو ژغیز پیغام خپور کړی دی چې داعش سره تړاو ردوي. په دې باب نور معلومات له سهیلا حسرت نظیمی څخه اورو.
د رویتر آژانس خبر ورکوي، د پاکستان د طالبانو یوې ډلې چې د کوټې په یو روغتون باندې د برید پړه په غاړه اخیستې ده، څرګنده کړې چې دوی له داعش سره هیڅ تړاو نه لري. جماعت الاحرار چې مخکې په 2014 کال کې په خلاصه ډول له داعش سره خپله وفاداري اعلان کړې وه، په یوه غږیزه اعلامیه کې ویلي چې دا جګړه د پاکستان د دولت پر ضد ده او دې ته په داعش پورې نښلول غلط دي. د دغه ډلې مشر عمر خالد خراسانی وایي، موږ غواړو روښانه کړو چې زموږ غورځنګ له داعش او القاعده سره هیڅ اړیکې نه لري. خراسانی دغه راز وایي، زموږ مسلم وروڼه به په داعش، القاعده او یا نورو مجاهدو ډلو کې وي، خو موږ له دوی سره په کومه سازماني کړۍ کې نه یو. موږ مخکې هیڅکله له القاعده او داعش سره سازماني تعلقات نه درلودل او نن به هم له دوی سره په یوه کتار کې ونه درېږو. جماعت الاحرار د هغې بمی چاودنې مسؤلیت په غاړه واخیست چې د اګست د میاشتې په اتمه نیټه د کوټې په سهیل لویدیځ کې د اویا تنو چې اکثره یې قاضیان وو د وژل کېدو سبب شوه. داعش چې مرکز یې په عراق او سوریه کې دی هم د دغې چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی و. د دې ویره چې داعش په پاکستان هغه هیواد چې 109 میلیونه نفوس لري او په زرګونو وسلوال په داسې وسلو سنبال دي چې پرې وسلوال بریدونه کولی شي ځان ته د درېدو ځای موندلی شي. جماعت الاحرار د مارچ په میاشت کې د لاهور په یوه خلاص تفریح پارک هم د چاودنې مسؤلیت په غاړه واخیست چې داعش یې کوم ځانګړی مسؤلیت نه و اخیستی. د خراسانی په غږیز پیغام کې چې د سه شنبه په ورځ خپور شوی په کوټه کې د بمی چاودنې په اړه کومه اشاره نه ده شوې. دغه ډله تیره میاشت د امریکې د متحدو ایالتونو د نړیوالو ترګرو په شمیر کې راغله. خراسانی دا ډله په 2014 کې هغه وخت جوړه کړه چې د مومندو په دره کې د پاکستانی طالبانو قماندان له منځه لاړ او د دې ډله سره جلا شوه. خراسانی په اعلامیه کې د غراز ویلي د دې لپاره جګړه نه کوي چې څو په پاکستان کې تر اسلامي قانون وړاندې څراولي. د غراز څرګنده کړې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ بې قانونه قبایلي پوله کې د داعش جنګیالي نه وو چیرې چې د دوی جنګیالیو عملیات کول. داعش هڅه کوي څو په افغانستان او پاکستان کې د سوریې او عراق په شان خپل حضور پراخ کړي خو د ځایي وسلوالو له مقابلې سره مخامخ کیږي. امنیتی رسمی تحلیلګروي داعش نور په جنوبی آسیا او د سیمې په هیوادونو کې پزرپوري نوم نه لري.
و امور دل چې څمو د مخ کې د کوټې په ورختون کې یو 14 نو وسوچ په پایله کې او یا تنه وجلسول د دې 14 مسؤلیت داعش او د طالبانو یوې ډلې په غاړه اخستې و چې په دې توګه فکر کې د داعش د طالبانو لړل سره تړاو لري. خو د جماعت الاحرار ډلې په دې باب یو ژغیف پیغام خپور کړی و چې ویلې پکښې کې چې یعنی د داعش سره تړاو نه لري.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسد آباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
د ازادي رادیو پښتو خبري ساعت اوري. د پاکستان پوځي چارواکي وايي افغان پولي تنجدي د خیبر ایجنسی قبایلی سیمه پراجګال کې د توریستانو پر مرکزونو هوایی او مزکنی بریدونه کړي او د هغوی نه مرکزونه یې لمنځه وړي دي. د پاکستانی پوځ ویان دا بریدونه مهم بولي او وایي چې له دې سره به پر پولې د ترهګرو په تګ راتګ کې کمی راسي. له بلې خوا بیا پاکستاني رسنۍ وایي د پوځ په بریدونو کې لږ تر لږه 14 وسلوال وژل سوي او 11 نور ټپیان سوي دي. نور تفصیل په دغه راپور کې اورو.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې افغان پولیتنیزدې د قبایلي سیمې خیبر ایجنسۍ په لرې پرتې سیمې راجګال کې ترهګرو پر ضد په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې د وسلوالو نه مرکزونه له منځه وړي دي. په خیبر ایجنسۍ کې ترهګرو پر ضد پوځي عملیات تر هغې وروسته پیل شوي چې د پاکستان پوځي مقاماتو تېره ورځ خبر ورکړ چې افغان پولیتنیزدې د ایجنسۍ په بېلابېلو سیمو کې ترهګرو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره د پوځ اضافه سرتیري ځای پر ځای کړي دي. د پوز مطبوعاتي څانګه آی اس پی آر د سهشنبې په ورځ ناوخته په خبر کړي بیان کې ویلي چې د هیواد هوایي ځواک د خیبر ایجنسۍ په غرنۍ سیمه راجګال کې ترهګرو پر مرکزونو بریدونه کړي او همدارازې د هغوی پر ضد ځمکني عملیات هم کړي چې په نتیجه کې ترهګرو نه مرکزونه له منځه وړل شوي دي. د پوز د مطبوعاتي څانګې مسؤول جنرال حسن سلیم باجوا پر خپل ټوټر پاڼې دغو بریدونو په اړه لیکلي په دې سیمه کې ترهګرو پټنځایونه په ښه توګه په نښه شوي چې په نتیجه کې به یې پر پوله د ترهګرو په تګ راتګ کې کمی راشي. که څه هم پوځي مقاماتو لا تر دې دمه په دغو بریدونو کې ترهګرو ته دا وختي ځاني زیان په اړه څه نه دي ویلي خو ځایي رسنۍ بیا د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې په دغو بریدونو کې 14 وسلوال وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. خیبر ایجنسۍ لرې پرته غرنۍ سیمه ده چې د افغانستان له ننګرهار ولایت سره نښتې پولې لري او د پاکستان پوځي مقاماتو پکې د 2014 میلادي کال په اکتوبر کې ځایي ترهګر ډلو پر ضد د خیبر 1 او خیبر 2 پوځي عملیات وکړل. د پاکستان پوځي مقاماتو تر هغې وروسته افغان پولیس نږدې په خیبر ایجنسۍ او د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې د ترهګرو د ځپلو او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره عملیات پیل کړي چې تېره اونۍ د کوټې په یو ملکي روغتون کې خونړی ځانمرګي بریدو شو چې د ګڼو مدافع وکیلانو په ګډون پکې 3 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شو. د دغه ځانمرګي برید مسؤلیت هم له تحریک طالبان پاکستان څخه بېل شوی جماعت احرار وسلوالې ډلې منلی چې په دې وروستیو کې پاکستان کې په خونړیو ترهګریزو بریدونو کې ککړه ده. د پاکستان سیاسي پوزي چارواکو تر دغه بری درسته سو بیرنۍ غونډې او د ترهګرۍ د روانې سپې د مخنیوي لپاره ځینې پریکړې هم وکړې چې یوې هم په دې هیواد کې ترهګرو د پټو ځالو او پټو ملګرو د موندلو لپاره تلاشي عملیاتو یا کومبینګ اپریشن پیلولو. ویل کېږي چې په خیبر ایجنسۍ کې د تحریک طالبان پاکستان پر وسله والو سربیره د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام ډلې وسله وال هم میشت ول چې تر عملیاتو مخکې په دې سیمه کې پر پاکستاني ځواکونو خونړۍ بریدونه کول. د رسنیو د راپورونو له مخې په خیبر ایجنسۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې ډېری ترهګر وژل شوي او ګڼ شمېر نور له دې سیمې افغانستان ته تښتېدلي چې اوس هم هلته پټ دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان پوځي مقاماتو تر دې مخکې د روان کال په جولای میاشت کې په خیبر ایجنسۍ کې پیل کړي خیبر ټو پوځي عملیات کامیاب او دا سیمه له ترهګرو پاک اعلان کړې وه.
و موردل چې د پاکستان پوځي چارواکي وايي افغان پولي تنږدې د خیبر ایجنسۍ قبایلي سیمې پر اجګال کې د تروریستانو پر مرکزونو هوایی او ځکني بریدونه کړي او د هغوی نه مرکزونه لمنځه وړي دي. په کابل کې 4:59 سوې اوس هم هغو موضوعاتو ته لنډه کتنه چې په دې خبري ساعت کې وړاندې سول. د افغانستان د نوي ملي جبهې مشر انوار الحق احدي وایي د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ د روانو اختلافونو او ستونزو د حل لپاره د هیواد د سیاستوالو د غونډې جوړول ضروري دي. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه د ملي وحدت د حکومت له مشرانو غواړي چې ژر تر ژره د اساسي قانون په اړه لویه